ستړي مشي د شپې نه بجدي تاسو مخه کا د آزادۍ رادیو ناوړه دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وای د دوی د کډوالو رسیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر ملا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړی دی. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا عالمانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز آسیم منیر سره په کتنه کې د پاکستان د بیا اسنادو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسنادو افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر یې شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 250 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2023 کال لاګیز میاشت راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدولي دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیرانې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوال زیربناوي انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرونه په بیروت کې خبري اعلان تو ویلې و. ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په تیر اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرائیل ترمنځ دی او موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو بریالی او تاریخي موافقه وبلله. که څه هم اسرائیل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمین اتن او نورو ښارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعدا وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه عایده چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. مایکل مک‌کال د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هیوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هیواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مک‌کال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مک‌کال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مک‌کال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې 1 میلیارد ډالره پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مک‌کال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مک‌کال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګریزې وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګریزې د اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 کال وروسته په 20 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس ویس دا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken efforts.
له هغه وخت راهیسی موږ دا ارزو چې طالبانو د القاعدې په تړاو د خپل امنیتي تعهداتو د پوره کولو لپاره هڅې کړي. هغه څه چې موږ اندېښمن یو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د ترهګر ډلې وړتیا او اهداف دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازې رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هر غوانی خوځښت له خوا د طالبانو له خوا د بتهجاوي په تور د نجونو خزو نیول په خبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان خوځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسو غواړئ چې د دغې راپور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې 14 ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوې.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ورځې په 14 کې د یوې 40 کلنې ښځې زرغونې چې د 14 کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنانه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
ډاکټر ته یې وړو، سیروم ورکوي، زوی له هیواده بهر دی، مورې له وکلونو راهیسې نه ده لیدلی، کلونه وشول. اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي، دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګې برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر 14 تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیریدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، ترې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیل
محمد علی ریحانی 23 کلن و ځوان. هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت یې په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روان و، په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوی وه، شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارګانو لږ تر لږه 25 هزارګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هیا رغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ ونامه په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې دا ډول نوونې له زایا سره یو لوی بدنامي لري چې افغان مېرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو انجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان مېرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی.
د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه 20 کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لورې بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او هماغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دوی خو حجاب هم کړی خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له 11 نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهراً د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلې یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت، دو ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي ور نه دی، تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ.
په خوښ کې مشاعره شوي.
پری خوند لو بہانے
طارق وزیر یو کتاب لوسته محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کیسه هم لرو.
ما خام تیار پر اخوري دوه چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرید.
د خبرون په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شوی هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوی د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلی کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي؟ خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندې به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس انډریو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. د اله هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الوسا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د د ترمرک درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه سندرغاړی خان قرباغی ووشل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولي په یو کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د د پر جسد خاوري واوښتي. دا سجرړو خبريال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو ل درناوی په راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیز لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلې او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بې جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژه او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را توسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هواري دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو دې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیې راځي دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
ساقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي یو ځای ځانته ونیسي نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخوانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو. هر استاد خپل یو سب درلود او لري. اوس مهال ډېر خلک دا هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم. هغه حروف چې ماته ښه ښکاري کما جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف بیا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کاروم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه خپل سبک خو نشم ویلی. خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی.
شیبر صاحب هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي کاري کړی وي یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي ډېر درای کړي تجربه لري نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پی پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې یعنی داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یو استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې په دې کوم شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی. خبره فلسفي ته وزي لیکن د یو شخت ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې زه یو خبره وکم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یم تکرار کړم بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما
انسان ځان ته جذبوي او دا حروف کا یو خطات په ډیر ښه شکل لیکلی وي. زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي. نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته. آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور دال دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استدی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی. موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي. یو، که موږ چېرته نقاشي خط کوو، نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو، خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ، فکر کوم سوال به جواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو، باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاس خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعاً یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم. ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دې کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنه درنه معمولی اخوا دې خوشي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم، کېدای شي همداسې وشي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم، ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي. خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکی کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وی کړی، نو هغه بیا په مشکل دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي، هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای. کېدای شي چې تیرونی مو یو بیت لیکلی، هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یو میاشتوسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ، نو لاس دې لکه ناشنا کېږي. که دوه ورځې دې ونه کړو، بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي، یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم. خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه هغه فکر، هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپل هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هره ورځ یو ساعت، دو ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري، چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلد نه شي.
او کاکړ صاحب، تاسو همدا کار کوي؟
بلې، داسې وخت ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی، کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي، او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مختزي نور انسان ته تشکي.
ل شغل کاکړ څخه په مننه وړاندې پدې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شعر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ
هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لوم ونه کړ هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لوم ونه کړ یار استا عشق د شاباسی ول نه دی یار استا عشق د شاباسی ول نه دی تا د خوشحال بابا پرنګ ونه کړ په خاموشي می څنګه تیر شولې په خاموشي می څنګه تیر شولې نن دی بنگړو هغه سه شرنګ ونه کړ پلوې باد سره په جنگ اختو پلوې باد سره په جنگ اختو او ګوره تا ور باندې ننګ ونه کړ پرون وادو هیڅ خوند ونه کړ رباب زما په غې کې ترنګ ونه کړ دا پرنګونو پسې ورکه جلای دا پرنګونو پسې ورکه جلای دې قبر جنې غنم رنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لوانګ ونه کړ هیڅ دې زما پسې نه جنگ ونه کړ
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعره ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعرانو او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباری او ګڼمیشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځای پوره کوي. د مشاعره نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانه خجوړ د کړې بیا د پری خو تل لو بهانه زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانه
داد خوست ولایت صبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندهار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګ زړو بشي چیوانه څوب مې پزړه شي پلیار اتم داس کر نو شي مود جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونو هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتی خوتا آیا تونا وعدتا اتنز دکا پاتی خوتا آیا تونا ده چا سر چه مڑه یو جواندائی نکوی مڑی اغا دا سیٹا پی کوی چه خاص دی پکی غواری ریحان چه پا دی وقت که غرزائی نکوی مڑی
د صبری سیمه چې په خوالي جګړو ډیر زیانمنه وه نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویل شم چې د شعر د خوږی ژبې نه په استفاده مو غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیماً زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څړول استفاده وکړو، څړول ځنه ور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، ته خوب تعریف مو کړو بیا څړول خوب ولر څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څړول دي، څړول لمنځ وړلې شو، یا مثلا عادت چې شي ده او بیا څړول خپل عادتونه خادتونه کوم دي بد کوم دي عادت څړول لمنځ ورو څړول ځنه عادت کوو، یا ذهن څه ده د ذهن پراختیا دغه شین نو خزن ګړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده، پنګیزه کې او دا انګیزه دي چې مثلا موخته تش انګیزه رکی درته وای چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګم، دا وی خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لار خدل نشته، مهارت زکول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غونډه ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خدل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي، او عملاً درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. روپونه پوکیتون ولاړه ده، پویلم ولاړه ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، د نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه در کول کیږي، نو په همدې کتاب کې دا سیستم شته چې دای دا شوی ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو چڅړول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، له کوم ستونزو راتیر شوي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي، نو تر شایي داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده، او دغه ډېره برخه یې لاشعور ده. نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بیا ټول عمر د شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې څرک لګیږي، لږې خلاصون نشته. نو ربونه کې دا بخصونه هم شته. مثلا په تیر تر ډېره موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غمجنې خاطرې داسې څه په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي، خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم بحث شته. او بعضې اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند داخلي، او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځان لوړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو، مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته. څه ډول لمنځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اختنه شو، په عادت باندې بحثونه شته. او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي، زموږ ژوند ډېر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فرویډ، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان د خوب پاړه، د فکر پاړه بحثونه شته. مثبت او منفی فکر څه توای په دغه شیان همدارنګ خوشحالي څه شیدا زکم تر ډیر زمو خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زچ ملیونر شم زچ خې پیسې ولا رمزه به خوشاله يم خو چې هغه حالت تور سی کی بیا خوشحالي نه لري زکه فکر کوي چې ولا نور هم ډیر وای ټول ور سرکردان نو خوشحالي او چل زکول غواړي دا نه د چې مدیات ارزښت نه لري زمو ژوند په همدې شیان ولاړ دی او پرته لدیز مو ګټیانه پوره کیږي خو خوشحالي به الکترا بیل د خپل چل زکول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا لومړنی ضرورتونه دی پوره وي یو کتاب واخلي څو ورځې به ځان خوشاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا موسیقي چارچا او تل سره سایه خوند خسته شي دا سی بلا بیل لري دی چل ز کول غواړي نو په دغه باندې هم باسون شته همدارنګ د خپل مسولیت پاړه بلا بیل خبرې دی اروي یارمې شي دا مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بازار او پانیزي مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بلا بیل برخه کې یو زین وړې جملې راوړل شي وړې جملې بازي انګلیسي وي لکه لکه یادونه مکړه وایي وندې خو بازي ډېرې ګټورې وي ځکه زین جملې بخې دي او چا د ژوند نه چوړ وي د ژوند د تجربه وي چې لاغو هم ډېرې ښه استفاده کولای شو او ورسره برخه کې به الله سره په هنيز حکایتونه داسې چې مثلا لارو په هنيز سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شي وي او دا هم موږ فکر کول ته امر بولی مثلا لکومې زوی ورته ګورو او هم هغه ادبی او هنري خوان چې په یو اثر کې وی هغه مورکه موجود ده او دائم ډېر ښه څنګهړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د اروپانه د محصولینو لپاره او همدارنګ لکه لنوم چې کاری د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی آسان دی هر څوګور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر لا سادی رادیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پانځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه پنځه کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې فکر مې کوو چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو خدا سي چیرته و عجیبه ده بیخي ډېر عجیبه ده څلور کسانې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول زما زړه تنګېده ښه وه پیسې راسره ډېرې وي یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخ کې سیټ کې یوازې کېنولم څو ساعته ووتل د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له یو سلو پنځوسو ښکته نه شوه ماښام تیاره پر راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وي موږ باید شپه همدلته تیره کړو د غواو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل شپه تیره شوه رابلد ویل سبا بل ګیم لرو ګیم به مو له یو ځایه بل ځای ته تک ته ویلو سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ موږ وږي وو ښه خوند یې وکړ له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخې پوښلی وو او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه سبا ګیم ترسره نه شو څو ورځې نور هم تم شو راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل نیمه شپه شوه څو کسان له وسلو سره راغلل له خبرو یې وهل زیات کول د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې خو په هغې چیرته صبر کولو کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو رابلدان نه وو پیسې او موبایل مو هم نه لره یخنۍ زور لګولی وو بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول نور طاقت راکې نه وو مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې د یو پولیس مې موبایل واخیست خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ په کمکۍ خوله یې ویلي وو لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي د مور دوایي په ختمېدو ده قرضداري به هره ورځ راتلل غوا مو خرڅه کړه سورګل دکاندار ته مو 10,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 پاتې شوې خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوي هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله ویې ویل مبارک مو شه سهار مخبل وطن تستنو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ਕਰਨੀ ਦੇ ਰਵਾ ਰਵਾ ਸਰੀ ਰਵਾ 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 ਕਲੀ ਵਤਨ ਸਾਰੀ ਮਾਂ